پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
دا زدی رډو د دې سات په خپرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربه يم تخنیکی چاري قادر جلالوف مختوری السلام علیکم په دې خبرونه کې به تر خبرونو وروسته واوري چې د سولیا و اعتدال انتخاباتي ډلې ولې خپل انتخاباتي کمپاین ځنډولی دی مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو خبرونه له صفي الله سنګزي څخه اورو
سلامونه د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې هغه ویلي ناروی د افغانستان د سولې په پروسې کې مرسته کولای شي خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو او نن د تقریبا 2 میلیونه مسلمانانو په ګډون د حج مراسم پیل شول پوره خبرونه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروی له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړي هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي ناروی د خبرو لپاره په آسان چارۍ کې د نړۍ په سطح مخکښه ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولای شي ښاغلي خلیلزاد چې پرون په اسلو کې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر ماری اریکسن سوریدی سره لیدلي هغې ته د افغان سولې د پروسې د اوسني وضعیت او راتلونکي پړاو په اړه معلومات ورکړي د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد لدی چې ناروی د همکارۍ ژمنه کړې د دغه هیواد ستاینه کړې ده خلیلزاد او مرکشی پلاوی له څو ورځو راهیسې په قطر کې د طالبانو له سیاسي مشرانو سره په خبرو بوخت وو د افغان دولت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته ویلي ارګ ته د امریکا او طالبانو د توافق مسوده لیږل شوې او په کې راغلي چې که دواړه خواوو د اختر په درېیمه یا څلورمه دا تړون لاسلیک کړ په یوه اونۍ کې به بین الافغاني مذاکرات د ناروی په اوسلو کې پیلېږي خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته یې حرارتي برېښنا رسوله او نورو 14000 کورنیو ته د برېښنا په رسولو کار دوام لري د خوست والي محمد حلیم فدایي د وارداتي برېښنا د سبسټیشن د افتتاح په مهال ازادي راډیو ته وویل
هغه برېښنا چې خوستوالي ډیر زیات لیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شوه داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي او ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي
د خوست خلک اوس مهال د وارداتي برېښنا د 1 کیلووات په بدل کې 6.5 افغانۍ او د ښار سوداګر د 1 کیلووات په بدل کې 10 افغانۍ بیه پرې کوي د حرارتي برېښنا بیه تر دې 2 چنده زیاته وه د خوست اوسیدونکي وارداتي برېښنا ته د لاسرسي په خاطر خوشحاله دي خو هیله لري چې د ولسوالیو اوسیدونکي به هم د برېښنا له انرژۍ برخمن شي د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه په 100 زرو مسلمانان سعودي عربستان ته د رسیدو په حال کې دي او یا رسیدلي څو دغلته د حج کلني مراسم پر ځای کړي سږ کال د حج مراسم په داسې حال کې ادا کیږي چې په سعودي عربستان کې هوا ډېره توده ده او په سیمه کې سیاسي او پوځي ترنګلتیا هم زیاته شوې ده تمه کیږي چې د حج په سږني مراسمو کې به په زیات شمېر ایرانیان هم ګډون وکړي د ایران حکومت وروسته له هغه چې په 2015 کال کې په مکه معظمه کې شاوخوا 2300 حاجان چې ډېری ایرانیان وو د حج د مراسمو پر مهال را پیدا شوی ګډوډۍ کې مړه شول دا مراسم تحریم کړي وو د حج سګنی مراسم د اگست له 9 یعنی نن پیلي یو د اگست تر 14 دوام کوي په دې مراسمو کې د نړۍ تقریبا 2 میلیونه مسلمانان ګډون کوي د هندي چارواکو په خبره نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي د هند پولیسو یو مسول دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو ته خاصتا جمعتونو ته پرېښودل شي په هند کې لکله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړې د خلکو په غونډو او زیات ګرځېدو ممانعت لګول شوی د کشمیر د کورواکي بورو ختمېدو هند دغې سیمې ته ګڼ عسکر ورلیږلي او پاکستان یې غوسه کړی دی پاکستان ویلي آن د یوې بلې جګړې احتمال هم شته لدې سیمې پرون د راپورونو په اساس باندې 1500 خلک د پولیسو لخوا نیول شوي او ګڼ شمېر بیا د احتمالي جنګ له ویرې کډه شوي دي او د مصر امنیتی ځواکونه وایي په یو شمیر وروستیو عملیاتو کې ولس ترهګر وژلې دي. دا عملیات په قاهره کې د وروستۍ خونړې موټرې بمی چاودنې چې شاوخوا شل کسانې وژلي وو په تړاو ترسره شوي. د مصر د کورنیو چارو وزارت د پنجشنبې په ورځ ویلي اته وسلوال هغه مهال ووژل شول چې امنیتي ځواکونه یې د اتسا په ښارګوټي کې په پټنځای برید وکړ. دا سیمه د پلازمېنې قاهرې جنوب لویدیځ ته اتیا کیلومترۍ کې پرته ده. دا وزارت وایي اووه تنه نور د قاهرې په څنډه شورتوک سیمه کې وژل شوي دي. دوه نور کسان چې پکې د موټر بم د مشکوک موټر چلوونکي ورور هم شامل دی په قاهره کې وژل شوی دی. د مصري چارواکو په وینا وژل شوي ولس کسانو د حسن په نوم ډلې سره تړاو درلود چې د اخوان المسلمین سره تړلې ډله ده. په قاهره کې د اګست په څلورمه نیټه موټر بمي برید شل کسان وژلي او اووه څلوېښت نورې ټپیان کړي دي. دا په تېرو دوو کلونو کې د مصر پلازمېنه کې تر ټولو مرګونی برید بلل شوی دی. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په ادامه به واوري چې د محمد حنیف اتمر په مشه انتخاباتي ټیم ولی له انتخاباتو په شا شو. د سمارای زما حق پروګرام هم لرو په کې د افغانستان د ولسمشه انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله چیرل شوې. په افغانستان کې سوداګر اندیشمن دي چې په ښارونو کې بریدونه د هیواد اقتصاد سخت ځپي.
دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخه ونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي.
د خوست ښاریان د وارداتي برېښنا رسیدو ته خوښ دي.
د خوشحالۍ او د خوښۍ شېبې دي او د احساساتو ګرمې ولولې دي.
دا برق د انسان د پوره یو بهترین د ژوند د پوره بهترین سہولت کېدای.
د محمد حنیف اتمر د انتخاباتي ټیم ځینې مهم غړي وایي دغه ټیم د داخلي اختلافاتو لامل و پاشل شو. د حرکت آزاد اسلامي افغانستان ګوند مشر او د شغلي اتمر د ټیم پلوي سید محمد علي جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د همدغه اختلافاتو لامل دغه ټیم ځینې مهم غړي له ډلې مرستیالان ورڅخه جلا شول. خو هغه اعلامیه چې د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم له خوا رسنیو ته استول شوې ده پکې راغلي چې دغه ټیم په انتخاباتو کې د حکومت د مداخلو او سولې اړوند موضوعاتو له امله خپلې انتخاباتي منډې ترړې درولې دي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې
د انتخاباتي منډو ترلو د درولو په اړه د سولې او اعتدال ټیم د اعلامیې له خپرېدو څو دقیقې وروسته د دغه ټیم کلیدي غړي محمد اسماعیل خان ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پریکړې په اړه له هغه سره هیڅ مشوره نه ده شوې. بلخوا دغه ټیم ته نږدې یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د سولې او اعتدال ټیم انتخابات ته نه ځي، د سولې پایلو ته انتظار باسي. د سرچینې په خبره محمد یونس قانوني د اتمر د دغه پریکړې له امله له هغه څخه ناراضه ده، خو ښاغلی قانوني په ډېره لاسنه دی ویلي. په همدې حال کې د سولې اعتدال ټیم د ویلامي په خبرولو سره ویلي دي د دې لپاره چې د سولې بهیر یو اساس پړاو ته رسیدلی او خلک غواړي چې رهبران یې له دغه فرصت څخه ګټه واخلي، دغه ټیم پریکړه کړې چې خپلې انتخاباتي منډې تړلې ودروي. په دغه اعلامیه کې راغلي دي چې د دوی ټیم د نوماندانو له شورا سره یو ځای له حکومت څخه وغوښتل د انتخاباتي کمپاینونو د پیلېدو سره په یوه اونۍ کې د انتخاباتو په بهیر کې اصلاحات راولي، خو د دغه اعلامیې له مخې لا هم په انتخاباتي چارو کې د حاکم ټیم له خوا ښکاره مداخلې لیدل کېږي. حکومت د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم د تازه اعلامیې په اړه کوم خبرګون لا نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ویلو چې حکومتي چارواکي او مامورین په انتخاباتي چارو کې د مداخلې حق نه لري. خو د حرکت اسلامي آزاد افغانستان مشر سید محمد علي جاوید چې د سولې او اعتدال د ټیم په لبه وو په اعلامیه کې مطرح شوي دلایل ردوي وایي چې دغه ډله د غړیو ترمنځ د داخلي اختلافاتو له امله وپاشل شوه.
تنها معاون اول و دوم نرفته، چهره های بسیار کلان مثل
دوی یوازی لومړی و دوهم رسیالان جلا نشول. لوی سری لکه اسماعیل خان، بسم الله خان، د صبغة الله مجددی زوی او سلیمان کاکر چې د اتمر اصلی مټی وی جلا شوې. د سید حامد ګیلانی لخوا په ورسته وناستو کې چا ګډون نه کاوه او اړی کې ورسره شلولې وی.
حامد ګیلانی و یا نماینده شرکت داده کردن، اونا هم قطعی رابطه کرده بودن.
پا ورته وقتی ده حنیف اتمر ده انتخاباتی تیم دو هم رستیال محمد محقق از ویرادو تاویل سچی پیلامه کراغلی مواجه دی. دی وای کوم دلایل چې په اعلامیه کې مطرح کړي موجدي او ستونزن لري. د پرسیال کې ده چې مخکې له دې د سولې او اعتدال د ټیم ویان قادر شاه ازادي راډیو ته ویلي وو چې دغه ټیم به هیڅکله هم ونه پاشل شي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د کابل پر پښتون امنیتي حوزې د وړمې ورځې 14 خلکو ته درانه مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د افغانستان د کورونا او چارو وزارت وایي په دغو بریدونو کې بهرني کړي لاس لري. فیروزه عزیزی راپور لري.
د کابل ښار په شپږم امنیتي حوزې تر برید یو ورځ وروسته لا هم سیمه د امنیتي ځواکونو له لوري کلا بند ده او څېړنې روانې دي.
مونږ د کابل ښار شپږم امنیتي حوزې د برید په موقعیت کې یو، خو دلته د امنیتي ځواکونو له لوري موږ ته اجازه نه راکول کیږي.
چاودنې د سیمې بڼه بدله کړې، ودانۍ نړولې او د ډېری کورنیو او مارکیټونو ښیښې ماتې کړې دي.
شپږم امنیتي حوزې ته نږدې کوم هټۍ یا دوکانونه چې دلته موقعیت لري دوی حتی هم زیانونه رسېدلي دي. چېرته خوراکه فروشي ده او چیرې هم نجاري ده، دوی ټولو زیان لیدلی دی.
حسن علي چې د همدې سیمې دکاندار دی وایي دومره مالي زیان وروخته چې د خپل دکان د بیرته رغولو توان نه لري.
چاودنې مې مرګ مخې ته راوست، مالي زیان هم راته اوخته. په دې حد کې چې که پر دکان مې سلګونه زره نورې افغانۍ هم مصرف کړم بیرته به یې ونه شم رغولی.
علی جان نظری هم د شپږمې امنیتي حوزې ته څېرمه دکان لري، دته هم ورته زیان رسېدلی دی.
زما دوه دوکانونه تخریب شوي چې د هر یو مالي زیان 1,00,000 افغانیو ته رسېږي، ځکه ټولې ښیښې ماتې شوي دي.
اتکلان سمی الله د همدې سیمې اوسېدونکی دی، وایي چاودنې ویرولی دی. د خپلو ګاونډیانو د حال کیسه داسې کوي. د چهارشنبې په ورځ د کابل پر شپږمه امنیتي حوزه کې د درنې چاودنې له امله 14 کسان ووژل شول او 195 کسان ټپیان شوي دي. له دې شمېره د ښځو او ماشومانو په ګډون 92 کسان ملکیان دي او نور یې ملي پولیس دي. له دغې پېښې پله طالبانو منلې ده. له دغه برید وروسته ارګ او سفیدار ماڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره دا برید په کلکه وغانده. د ارګ په اعلامیه کې دغه حمله چې د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلې وه هڅه بلل شوې، خو د اجرایه ریاست اعلامیه وایي دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره شوې ده. یوې امنیتي باوري سرچینې بیا د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د څېړنو موندنې ښیي چې په دې برید کې له هغو چاودیدونکو توکو نه کار اخیستل شوی چې په اسانه نه پیدا کیږي او یوازې له دولتونو سره وي. د کورنیو چارو وزارت هم دا مني او وایي چې په داشان بریدونو کې د بهرنیو هیوادونو استخباراتي کړۍ لاس لري. نصرت رحیمی د دغه وزارت بیان.
شک پرته چې طالب ترګر چې هغه یو ډاله ده، هغه د داسې لوی قوي حمله طرحی نشي کولای او دغه امکانات خپل دوی نشي ورته برابرولای. یو څه ډیر واضح دي، هغه د چې پاکستان کې طالبان مسؤلیت لري، هلته ترګری زګل روزل کیږي، تمویلیږي، تجهیزیږي او د ترسي پیښو لپاره افغانستان ته رسول کیږي.
د کابل پر شپږم امنیتي حوزې د شان خنړای او قوي برید یوازینی برید نه دی چې تر سره کیږي، بلکې تر دې وړاندې هم د کابل ښار په بیلا بیلو سیمو کې ورته چاودنې شوې چې ګڼې کورنۍ د غم په ټغر کې نه ولې دي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
د کابل په شپږمې حوزې کې د برید په څیر حملو د روان میلادي کال په لومړۍ وو میاشتو کې شاوخوا 200 افغان پانګوال مجبور کړی دي چې خپلې پانګې نورو هیوادونو ته انتقال کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال خاطر پردیس پراپور کې.
په افغانستان کې پانګوال وروستیو نامنیو سخت اندیښمن کړي دي. لدی ډلې او هم افغان پانګوال حبیب الله اسمتی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل
نو د هه تاجر دګي هستن انو سرمایه ملی
پانګوال د هیواد ملی سرمایه دی. حکومت باید د دوی د پانګو ساتنه وکړي. که زه ارشم د خپل ځان او مال لپاره به هجرت وکړم، مجبور یم هیواد پرېږدم، بل لار نه لرم.
د نوموړي په وینا افغان سوداګر په افغانستان کې خوندي نه دي او هر ورځ د خپل سرمایې په خاطر قرباني ورکوي. اسمتي اوازنه پانګوال نه دي چې د نامنی او لامل له هیواد څخه د وتلو خبره کوي، بلکې ډیری ورته نظر لري. د سوداګری خونوي په خاطر دی شاوخوا 200 نور افغان سوداګرو د دې له پانګو سره هیواد پریهدي. د سوداګری خونی مرستيال خان جان علي کوزي په دې اړه له ازادي رادیو سره خبرو کې وویل
دغه بریدونه چې په دې اخر کې اوسه د دې د تشویش نورم دا پښو دا اوس هم عملا دا اوس پورې سرمایه ایستل کیږي، نو دا قابل د تشویش ده او دا قابل د اندېښنې ده چې دغه بریدونه مخاونه نیول شي، سرمایه به د افغانستان نه فرار کوي. شکل په هر میاشت کې چې کم در کمی 150 کسان خارج ته ځي او خپل سرمایه وباسي.
د ښاغلي علي کوزي په خبره د طالبانو سره د سولې روان مذاکرات، جمهوري ریاست انتخابات او نامعلوم سیاسي وضعیت له دغه هیواد څخه د سرمایو د ایستلو عمده دلایل دي. خان جان علي کوزي ونه ویل چې دغه پانګوالو له افغانستان څخه څومره سرمایه ایستلې ده. دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک اعلان کړی چې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده کمه وه. په کابل کې د نړیوال بانک مشر هنری کرایلی یو خبري ناسته ویلي و افغانستان دا مهال د وچکالۍ له ستونزو سره پر مبارزې سربیره د ولسمشریزو ټاکنو په درشل کې له سیاسي او امنیتي ازموینو سره هم مخامخ دی، او دا ټول هغه څه دي چې د پانګوالو پر روحیې منفي اغیزه کړې ده. خو د افغانستان د کورنی چارو وزارت وایي د دغو ستونزو هوارولو ته یې امنیتي تدابیر نیولي دي. د دې وزارت ویان نصرت رحیمي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
د افغان قدرمنو سوداګرو لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. ټولو زیرابطو برخو ته په کشف استخباراتو ته په جدي توګه د سپارښتنه شوې ده چې د ټولو قدرمنو سوداګرو امنیت په شکل چې لازم دي خوندي کړي. دا په څو برخو کې یو هغه ځای کې دوی بده باش لري، لوی مرکزونه وي، هغه زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانونو تر څار لاندې دي.
د غندښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې له دې وړاندې هم افغان سوداګرو د سړي تښتونو، وژنو او ترهګریزو بریدونو په اړه اندېښنې ښودلې وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې د معلوماتو له مخې تیر کال له هیواد څخه شاوخوا 1400 سوداګرو خپله پانګه د نامنیو له کبله نور هیوادونو په ځانګړي ډول ترکیه او دوبۍ ته انتقال کړې ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې له روسیې غوښتنې چې په ګرجستان کې له مداخلې لاس واخلي. تفصیل د اسمت څاروان پر راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او 15 اروپایي هیوادونو د روسیا او ګرجستان ترمنځ د 15 ورځنی جګړې د 14 کالیزې په مناسبت له مسکو څخه پکلکه خوشتي چې خپل ځواکونه دی له هغو ځایونو وباسي چې تر جګړې مخکې نیولې وي. د پنځشنبه په ورځ په ملګرو ملتو کې د امریکا، بلجیم، استونیا، فرانسې، جرمني، پولند او بریتانیا سفیرانو په یو شریک بیان کې د ګرجستان د خپلواکۍ ملي حاکمیت او ځمکني بشپړتیا ملاتړ څرګند کړی دی. دا شریک بیان د تړلو دروازو تر شا د ملګرو ملتو د امنیت شورا له مشورتي غونډې وروسته خپور شوی دی. له دې جلال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له روسیې غوښتي چې د ګرجستان څخه د بیلو شویو سیمو د تشپنو خپلواکۍ په رسمیت پیژندلو پریکړه بیرته واخلي. په 2002 میلادي کال کې کرملین له ګرجستان څخه د دوو جلا شویو سیمو ابخازیا او جنوبي اوسیتیا اوسیدونکو ته د روسیې د تابعیتونو ورکول پیل کړل. د کار مرسته وکړه چې په دې سیمو کې د روسیې د پاسپورت لرونکو شمیر په سلو کې له 30 څخه په سلو کې 15 اتیا ته زیات شي. وروسته له دې چې روسیې په 2008 میلادي کال له ګرجستان سره جګړه وکړه، کرملین جنوبي اوسیتیا او ابخازیا ته په دې پلمه ځواکونه ولېږل چې ګوندې په دې سیمه کې د روسیې اتباعو د ساتنې لپاره ورته اړتیا ده.
دا ساجی راډیو پروانه خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې یعنی له 12 بجو وروسته د انتخاباتو په ځانګړي پروګرام کې دا موضوع چیرو چې څنګه په افغانستان کې چې په افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د طالبانو ګواښ څه اثرات پر ځای پریشتي. اوس هم د انتخاباتو په اړه یوه اندېښنه در سره شریکوو. په سرپل کې د ناامنۍ د زیاتوالي او د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي چې د زیاتېدونکې ناامنۍ په دلیل ممکن د میزان په شپږمه په دغه ولایت کې د جمهوري ریاست ټاکنې ترسره نه شي. مجیب الرحمن حبیبزای راپور لري.
په سرپل کې د ولایتي شورا استازي اندېښمن دي چې په دغه ولایت کې به د زیاتېدونکې ناامنۍ له وجې ولسمشریزې ټاکنې ترسره نه شي. د دغه شورا یو غړي حسین مجاهدزاده ازادي راډیو ته وویل چې په سرپل کې د طالبانو حضور مخ په زیاتېدو دی او نسبت پخوا ته د یادې ډلې وسلوالې حملې هم ډېرې شوې دي. د مجاهدزاده په خبره چې په سرپل کې د ناامنۍ دوام به د ولسمشریزو ټاکنو د ترسره کېدو مانع وګرځي. هغه وویل په سرپل کې له ښار پرته ټولې سیمې نام نه د دښمن تر ګواښ لاندې دي. د ټاکنو د ترسره کېدو احتمال ډېر کم دی. مثلا د سوسمه قلعه او یا سلنه خاوره د مخالفینو په تصرف کې ده. په کوهستاناتو کې طالبان حاکمیت لري. په سیاد او سانچارک کې هم د طالبانو فعالیت پراخ شوی او د بلخاب لاره په بشپړ ډول بند ده. د سرپل د ولایتي شورا استازي وایي که ډېر ژر په سوسمه قلعه، سیاد، سانچارک او کوهستاناتو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا پوځي عملیات ترسره نه شي، په سرپل کې به د امنیتي ګواښ سطح نوره هم لوړه شي او وسلوال طالبان به په ټاکنو کې د خلکو د ګډون ممانعت وکړي. په همدې حال کې د سرپل امنی قماندان جیلانی ابوبکر وایي چې په دغه ولایت کې اوس د طالب وسلوالو په وړاندې د امنیتي ځواکونو پوځي تحرکات زیات شوي او دمګړۍ په سانچارک او سوسمه قلعه ولسوالیو کې د پولیسو تصفیوي عملیات پیل شوي. د سرپل د امنی قماندان په خبره دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو لخوا شته امنیتي ګواښونه به د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ډب نه کړي او پولیس دا وړتیا لري چې په سرپل کې د ټاکنو کمیسیون تر پوښښ لاندې ټولو سیمو کې امنیت خوندي کړي. ابوبکر زیاته کړه په ټولو هغه سیمو کې چې مسؤلیت لرو، هغه سیمې چې زموږ تر امنیتي او کشفي سار لاندې دي، موږ پکې توانېدلی یو چې امنیت خوندي کړو. زموږ پرسونل یوازې د ټاکنو تر ترسره کېدو لپاره نه، بلکې له ټاکنو پرته هم امنیتي تدابیر لري. سره له دې چې د سرپل ولایتي شورا استازي د نامنۍ په دلیل په دغه ولایت کې د ولسمشریزو ټاکنو د نه ترسره کېدو له احتمال خبرې کوي او د هیواد د راتلونکي زعیم په ټاکلو کې د خپل نامعلوم سرنوخت په اړه اندېښمن دي، خو د سرپل د ټاکنو خپلواک کمیسیون مسؤلان بیا نه غواړي د دغه اندېښنو په اړه ځواب ووایي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو.
السلام علیکم. شاهزاده نوینایم د کونړ ولایت څخه. د کونړ ولایت محترم والی صاحب نوم یې غوښتنه ده او د افغانستان جمهور رئیس څخه دا چې په کونړ ولایت کې دغه د 5 نوي کال د شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ تقریبا 2500 کسان د ماشوم نه پاتې دي. همدغشانه په 6 نوي کال کې هم 1800 کسان پاتې دي. دغه په 9 نوي کال کې 1400 کسان پاتې دي. زه نه پوهېږم چې ولې د کونړ ولایت د دغه شهیدانو او د معلولینو د کورنۍ سره دغه د مور مېرې چلند کېږي. ټول افغانستان کې شهیدان او معلولینو کورنۍ ته خپل ماشومونه په خپل وخت سره ورکول کېږي، خو د کونړ ولایت کې نه ورکول کېږي. دا چې د کونړ ولایت خلک څومره بېوزله دي، د غربت سره مخامخ دي، د ځمکې مساحت یې کم دی، ډېر غریبان دي. باید دولت د دغه خلکو اته حقوق ته ژمن وي او په خپل وخت سره ورته ورکړي. په احترام ستاسو ورور شهزاده نازینه.
زه سرای صاحب کندهار خبرې کوم. زه پیغام پرېږدم د ازادي راډیو ته چې دغه د محترم کندهار والي صاحب خبرې کوي چې د کندهار د معروف ولسوالۍ او د ارغستان ولسوالۍ په مابینځ کې د بند موضوع د ورور د 15 کاله کېږي چې سروې شوې ده. سروې باندې ډالر اخیستل شوي دي، پیسې اخیستل شوي دي، دغه ونه منظورېږي. دغه اداره کې ډېره 15 ولسوالۍ دلان دي، په دې کې ډېره بامان دي، تکسل دي، څنګه چې خپل معروف ارغستان دي. نو په دغه باره کې نور کته څه معلومات دي چې دغه کار سره چې نور هغه خلک چې دغه پیسې اخیستي دي، یعنې تاینونه چې ورور کوټي او بلډنګونه په جوړ کړي دي، دغه راکش کې د کرنوالۍ ته او بل دغه یو مشکل دی ولي و چې د غالي پر برابر باندې بلکې دلی ولي پر کورو ته اوبر دي د پیسو په ذریعه باندې چې خروي وسوله او دغه انجنیران رااله وګرځي. دا ولي ورور دې په پاتې کولو نه نه. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنل ولو کله ناکله د اس ام اس په برخه کې سنځي وي نن دا مشکل نه لرو خوست خوست مخه کو خوست شار له وارداتي برېښنا سره وصل شو د خوست چارواکي وایي چې د اوس وخت لپاره د شار پخوانی شبکې سره چې 2040 کورونه کې شي برېښنا وصل شو خو 10000 کورونه ته د برېښنا د ورکولو کار روان دی بلوري ته د خصوصیدونکو وارداتي برېښنا ته خوشاله دي او غوښتنه کوي چې یاد برېښنا باید له شار سربېره ولسوالیو او لري پرتو سیمو ته هم وغځول شي له خوست نه جبل الله خیل راپور لري
د پنځمه په ورځ خوستخار او نګدې سیمې له وارداتي برېښنا سره په وصل کېدو له دایمي برېښنا برخمن شوې خوستخار په خاله جنراتورونو برېښنا درلوده چې د سهار له اتو تر مازدیګره او له ماښامه بیا د شپې تر لسو بجو خلکو ته د اوسنۍ په پرتله په څو برابره لوړه بیه برېښنا ورکوله خوست والی محمد حلیم فدایی چې له قوم مخور سره یوځای په اسماعیل خیل او مندوزه ولسوالۍ کې د برېښنا د سب سټېشن د پرانیستې او خوست خار سره د وارداتي برېښنا د وصلولو په موخه جوړې شوې غونډې ته ورغلی و ازادۍ راډیو ته وویل د پکتیا له مرکز ګردیز بیا تر خوسته په دې شبکې 114 میلیون امریکایي ډالر لګښ شوی چې په اول ګام کې به 14000 کورونې ته د برېښنا وویشل شي
هغه برېښنا چې خوستوالي ډیر زیات دیوال دا نن عملا له کورونو سره ونښلول شو داخلي شبکې کارونه به نور هم وسعت پیدا کړي یو ټول 14000 کورونو ته په راتلونکي کې رسیږي
چارواکی وایي چې یاد برېښنا به عوامو خلکو ته 1 کیلووات په 6.25 افغانۍ او سوداګرو ته په 10.5 افغانۍ ورکول کیږي په داسې حال کې چې پخوانۍ حرارتي برېښنا عوامو ته په 10 افغانۍ او سوداګرو ته په 30 افغانۍ ورکول کیده د خوست وطن اوسیدونکي معیوب سید احمد خان نگزاد او قومي مشر صدیق الله وایي چې خوست د برېښنا په لیک سره د دوی ستره هیله پوره شوه
د خوشاله او د خوخی شیبی دی او د احساساتو گرم ولولی دی چنان مونکو دغه ملول اوراس او په دغه مسوکه دل تراغلو او نن دغه خوشاله شهید حالیو
د برق د انسان د پر یو بهترین د ژوند پر بهترین سہولت کې دی چې د نوې ته پر می افغانستان محروم وو اول ځل دا چې په خوست کې ورزتی برېښنا رغوله ا دې ته تا وټوا نټول خصول ته تبریکی هم
بلوز ته بیا یو شمیر خوستوالوي د خوست د نفوس په پرتله دیار لزره کورنۍ ډیر لګیدي او د برېښنا لپاره په اول ګام کې لګي سیمه په پلان کې نیول شوې دي قومي مشر قاضي احمد ببرک زیوایی د خار له نګدې سیمو پرته د خوست خار نور اړوند ولسوالۍ دي هم د برېښنا لپاره په پلان کې ونیول شي
زه هم مرکزی دولت څخه او د خوست د ولایت مقام څخه او ولایتي شورا څخه غوښتنه کوم چې دغه برېښنا د شار او د اطرافو نورو منطقو ته هم غزوی ترسو نور خوستوال هم د دې خبر خمن شي
خوست که څه هم د خپل نسبی امنیت لکبله په ټولنیز اقتصادي او کلتوري لحاظ پرمختګ کړی خو په دې ولایت کې په خوا د برېښنا د نشتون لکبله په صنعتي ډګر کې پرمختګ په هغه کچه نه و چې سوداګرو او پانګوالو یې غوښتنه درلوده خوستوال هیله څرګندوي چې برېښنا به د نورو اغیزو ترڅنګ په دې ولایت کې د صنعت د برخې په پرمختګ کې هم مثبت اغیز ولري
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي
تحمینه لسابل پراستبل سمس کې لیکي طالبانو په وروستیو بریدونو سره وشو ده چې پردی پال دی او د افغانانو په خیر نه دي فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو ولیکي باید سولې ته توجه زیاته شي اتل لسابل لیکي د قطر د سولې کومه مسوده چې خبره شوې د پاکستان ته د افغانستان د تسلیمولو په معنا ده عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا لیکي له جنګ ستړیو بس ته سوله وکړي عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي له دواړو لوریو غواړو چې په اختر کې اور بند وکړي وسیولا عبدالرحیم زای له لغمان پراستول اسمس کې لیکلي دي خلیلزاد باید د اتم پړاو خبرو جزئیات له ټولو افغانانو سره شریک کړي او دا څرګند کړي چې په دې کې څه دي محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي په هلمند کې قابلیت زیات دي
او د میندو او ماشومانو د مړینې کچه په دغه ولایت کې راټیټه شوې ده. د انتخاباتي کمپاینونو په ارتباط ګڼو اوریدونکو سمسونه راستولی دي. ځینو کاندیدانو باندې انتقادونه کړي دي چې د دې له خاطره چې ازادي راډیو د انتخاباتو په برخه کې بې پرې ده، نو موږ نشو کولی چې هغه سمسونه چې د انتخاباتو په ارتباط هغه له نورو اوریدونکو سره شریک کړو. نن له دوه تر درو بجو په ولایت په ولایت خبرونه کې د پکتیا والی شمیم کټوازه د ازادي راډیو میلمه ده. که د پکتیا په اړه پوښتنه او نظر لري د خبرونه په وخت ټلیفون وکړي او یا د افغان بی سیم د 2013 شمیرې له لارې پیغامونه راوستوي. د ټلیفون شمیرې به د خبرونه په ترڅ کې تاسو ته بیان کړو. 12:30 دی. لنډ خبرونه له صفی الله ستانکزی څخه.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ناروې له چارواکو سره د افغان سولې په پروسې خبرې کړې. هغه نن په خپل ټوټر پاڼه لیکلي، ناروې د خبرو لپاره په اسانچري کې د نړۍ په سطح مخکښ ده او له افغانستان سره سولې ته په رسیدو کې هم مرسته کولی شي. خوست ښار له وارداتي برېښنا سره وصل شو. د خوست چارواکي وایي دا برېښنا اوس مهال د ښار له مخکینۍ شبکې سره وصل شو چې 2000 کورنیو ته حرارتي برېښنا رسوله. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د فرانسې جمهور رئیس ایمانوئل ماکرون تورن کړی دی چې د ایران ته د واشنگتن سره د خبرو په اړه باندې مختلط پیغامونه ورکړي دي. هغه ویلي دي ایرانیان شدیدن غواړي له امریکا سره خبرې وکړي، خو د ترامپ په خبره د فرانسې د جمهور رئیس په شمول ټول خلک ایرانیانو ته مختلط سیګنالونه ورلیږي. هندي چارواکو ویلي نن د جمعې د لمانځه لپاره په کشمیر کې په سخت ګرځبندیز پابندي کموي. د هند پولیسو یو مسؤل دلباغ سنگ ویلي خلک به د سرینګر ښار په ګڼو برخو کې ځینو سیمو خاصتا جماعتونو ته پرېښودل شي. په هند کې کله چې حکومت د کشمیر کورواکي ختمه کړي، د خلکو په غونډو او د زیات ګرځېدو ممنیت لګول شوی دی. او وروستی خبر دا چې د نړۍ له ګوټ ګوټ په 100,000 مسلمانان سعودي عربستان ته رسیدلي او تمه ده نن د اګست له 9 د حج مراسم پیل او تر 14 دوام وکړي.
اوس زما رایا زما حق پروګرام لرو. په دې خبرونه کې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د طالبانو د ګواښ مسله څېړل شوې.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونې د دې اونۍ بحث مو انتخاباتو ته د وسلوالو طالبانو د ګواښ د څرنګوالي په اړه ځانګړې کړی. د سه شنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د یوې اعلامیې په ترڅ کې د جمهوری ریاست انتخابات یو تیرېستون کې لوبه وبلله او د دې پروسې د ګډوډولو او د مخنیوي ګواښي وکړ. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون او جمهوری ریاست د طالبانو دغه ګواښ وغند او یو ځل بیا یې هوډ څرګند کړ چې هرومرو به انتخابات ترسره کوي. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د میزان په شپږمه نیټه ترسره کیږي چې شاوخوا دیارلس ورځې وړاندې ورته کمپاینونه پیل شوي او نږدې 15 ورځې به نور هم دوام وکړي. له یوې خوا د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې روان مذاکرات، د هیواد سیاسي او امنیتي وضعیت، د جمهوری ریاست په انتخاباتو سیوری غوړولی او له بلې خوا سس او رو کمپاینونه د دې څرګندونه کوي چې کاندیدان خپله هم د انتخاباتو په ترسره کېدلو باور نه لري. د جمهور ریاست انتخاباتو ته کمپاینونه پس روان دي. دا چې انتخابات به وسی کنه که و هم سي د طالبانو ګواښ څومره جدي دی، خلک به په انتخاباتو کې ګډون وکړي کنه؟ په دې اړه مو بحث را بللی چې په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی او د ولسي جرګې غړی الله ګور مجاهد میلمانه دي. میلمنو ته خراغ لاس وایم.
که په لومړي سر کې درته وایم چې د طالبانو دغه ګواښ په وړاندې داسې غبرګون څه ده؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې تاسو ته اج وکیل صاحب ته او همدارنګه امینی صاحبې ته او د رادیو ټولو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون من حیث د تخنیکی ارګان چې د اساسي قانون او همدارنګ د ټاکنو د قانون له مخې مکلف دی چې په هیواد کې ټاکنې ترسره کړي، بنا ان د دغه مکلفیت پر اساس باندې خپل ټول چمتواله ایش پژم د میزان چې ولسمشری ټاکنې دي تر سره کوي، چې په دې برخه کې د هیڅ ادرس د تهدید خبرګون او همدارنګه د نورو څرګندونو څخه حراس او بیر نه لري او په دې برخه کې په جدیت او کاتیت باندې کار کوي. اما هغه څه چې بربند دغه داد چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو نظامی قوه په لاس کې نه لري او د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یوازې د حکومت یو نهاد نه دی، نه هم د کوم مشخص ادرس نهاد دی، د ټول افغان ملت نهاد دی، د ټول افغان ملت ډیموکراټیک کور دی، دا یو ولسی او مردمی کور دی، دا هغه کور دی چې ټول ولس د دغه کڑکی او دریچې څخه خپل سیاسي اراده تمثیلی، د خپل سیاسي ارادي په ذریعہ باندې خپل راتلونکي سیاسي مشر هغه انتخابوي. نو په دې باندې باید طالبان پوسی چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو مردمی ډیموکراټیک کور دی، دا کوم نظامی نهاد نه دی، دی نهاد باندې حمله پر ټول افغان ملت پر سیاسي ارادې باندې عمله ده، چې په دې برخه کې دوی قصدن دغه کار ته نیت ولري، دوی په دې پوسی چې دا دښمنی د افغان ملت سره ده او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون به تل په خپل حافظه کې د دغو کسانو چې تروریستي حمله کوي او یا دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه رسوي د دوی نمونه او دوی څیرې ولري، چې دا پاینده کې بیا د دوی لپاره غټ چیلنج وي، د دوی د سیاسي آیندې لپاره. او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل رسالت مطابق حکومت ته په خاص ډول نظامی ځواکونو ته خبرداری ورکوي چې هر څه ژر ممکن وي، د ټولو نماندانو او همدارنګ د کمیسیون د کارمندانو او د ټولو وګړو چې په دې ملي پروسه کې اشتراکي امنیت تامین کړي، تر څو خلک په شپږم د میزان په قوي اراده باندې د امن په فضا کې راوځي او په ولسمشری ټاکنو کې ګډون وکړي. یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا دی چې د افغانستان د افغان ملت مبارزه د جمهوریت د پاره ده، د ډیموکراسۍ د پاره ده. کدلته موږ د سولې د پروسې خبره کوو چې په اعلامیه کې هم سولې ته هم یو اشاره سوې ده، د سولې پایدار سوله ثبات دی، پایدار ثبات جمهوریت او ډیموکراسي ده. موږ ډیموکراسي او جمهوریت د یو ریشوي اساسي بنیاد په حیث باندې د ثبات او د سولې پیژنو او په دې برخه کې هیڅ لوري ته د اجازه نه ورکو چې دغه ډیموکراټیک کور ته صدمه ورسوي.
مروجانې، څومره د طالبانو دا ګواښ جدي ده؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، اخبارات صاحب ته او همدارنګه چې صاحب ته. دا یو نوې موضوع نه ده، نوی خبره هم نه ده، او همیشه د افغانستان دیموکراتیک پروسې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ شوی دی، مګر هیڅ کله د افغانستان حکومت زموږ امنیتي چارواکي او همدارنګه کمیسیونونو او د دوی همکارانو له دغه موضوع څخه شاته تګ نه ده کړی. یعنی همیشه ټاکنې مو له ستونزې سره مخامخ شوی وي، همیشه مو د ټاکنو سرسریوالی تر سوال لاندې راغلی ده، او د اصلي او اساسي دلیل همدا و چې امنیتي ستونزې موږ په افغانستان کې درلودلې. په ډیری ولایتونو کې خلکو د امنیتي ستونزو لپاره ګډون نه سوی کړی. تیرو ټاکنو کې حداقل تقویتي نوملیکنه موږ ته یو ښه مثال ده. سره له دې چې د هرې ولسوالۍ پر سر باندې موږ یو ټاکنیز مرکز درلود، خلکو په ډیرو زحمتو باندې ساعتونه مزل کاوه، مګر یو مرکز محل ته ځان رسو. سره له دې چې پیدل امنیتي ګواښونه سته، تیر ټاکنو کې هم زموږ د هیوادوالو لسونه قطسول، د دوی ګوتې قطسولې. امنیتي یو مرکز او محل کې د ټاکنو به انفجار کېده، مګر بیا هم خلکو خپل ګډون ثابتاوه او هیڅ ګواښ د دې لامل نه کېده چې موږ په دغه ملي او ډیموکراتیک پروسه کې ګډون ونه کړو. له نیکه مرغه چې د افغانستان د عامو خلکو هوډ او د امنیتي چارواکو هوډ د دې لامل سوی ده چې تل په ټاکنو کې موږ خپل ګډون ثابت کړو، او یوازینی شی چې همیشه په ټاکنو کې سم وي هغه د خلکو ګډون ده. حداقل 28 او 29 د میزان د تیر کال موږ ته یو ښه مثال ده. ستونزې له حده زیاتې وي، مګر یوازینی لامل چې موږ یې بیرته هیله مند کولی سو او هیله مندي مو بیرته ډیریده، د ټاکنو لپاره هغه د خلکو پراخ ګډون و. اوس هم د امنیتي چارواکو جدي توجه او پاملرنه غواړو چې د امنیتي ګواښونو په جدي سترګه ورته وګوري او د دې لپاره مخکې له وخته تدابیر هم ولري.
خلک دا اراده لري چې له ګواښونو سره سره په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
لږ شک نشته چې افغانستان خلق غیرتي قوم دی. نو تاسو فکر وکړئ چې دا درې ځلې انتخاباتو شو دومره تهدید او د طالب د داعش د خونه دوی هم حاضر شو چې خپل رای صندوقو کې استعمال کی واچي. دغه افغانستان خلق تشویش نه لري، او تشویش اوس لري دوی چې زه فکر کوم چې خپل د کاندیدان هم څوک کاندید کړی دی، اوس فعلا انتخابات روان دي. آیا شپه ګم د میزان انتخابات کیږي یعنی کی؟ د افغانستان خلق باورمن نه دی. بل خونه د صلح موضوع ده، چې د صلح موضوع بیا موږ ته صلح مهم ده. تاسو فکر وکړئ چې په افغانستان کې د ورځې 15 شپک سوه کسان زخمیان او شهیدان موږ ورکو، نو دینه چې بیا صلح هم منځ ته راشي، دا ډېره خبره ده. کال وروسته شپږ میاشت وروسته انتخابات وشي، دا ټول نه خبره ده. اوس دې خلق تاسو وګورئ چې د دوی انتخابات کمرنګه ده. دوی خلق نه چېرته جلسه نیوای شي، نه جلسه نیسي، نه څوک د دوی جلسې ته ورځي. نو علت دا دی چې دوی خپل هم په ځان خبر نه ده انتخابات کیږي.
خو که چېرې انتخابات وسول نو خلق ګډون ورکړي،
زه فکر کوم چې یو سلويخ فیصد به ګډون وکړي، هیڅ پېته فیصد نه کوي.
یعنی امنیتي د تعدید عمل نه سي ګډون.
دا د افغانستان خلق وړي چې باید صلح منځ ته راشي. د انتخابات نه موږ ته صلح مهمه. زه فکر کوم چې افغانستان خلق څوک چې دلته اوسیږي هغه چې یا په نظام کې شریک دی یا نه ده، هغه وړي چې په افغانستان کې باید صلح راشي. و د صلح نه بهتر شی نشته. وقت صلح راشي بیا ټول افغانستان خلق کولای شي چې یو تیدا سایه طالبان سره دی. هغه د طالبان د دار نه نه چې خپل رای واچي صندوق کې، یو تیدا چې د طالبان اخوته دی، هغه یا تلیفونی یا خط ورته لیږي یا بل کار کوي. خلق علاقه مند نه لري چې دوی از خپل رای واچي. ولی اضافه خبره کووس، زه فکر کوم په دې باندې چې امریکایان و خلیلزاد په دې پای فشاری کوي چې باید انتخابات ونشي. و ډاکټر صاحب اشرف غنی وایي چې نه، انتخابات باید وشي. انتخابات خو حاصل ده، باید وشي. د زور سره منم خوش صلح بیات منځ ته راشي، ځکه چې اتلس کاله په دې ملک جنگ شوی ده، او یو لک شپېته زره قوی خارجي راغلی او هغه هم ناکام شو.
حق پر صاحب، اندېښنې موجودې دي و انتخابات کیږي که نه کیږي؟ ډاډ ورکولی سي انتخابات کیږي؟
شد افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن د یو تخنیکی ارګان په هیڅ باندې هڅه او کوشش
کوي، هم مسؤول ارګان په هیڅ باندې بد خلکو ته ډاډ ورکړي باورمن دي کې
پدې کې شک نشته چې مسول ارګان دی د قانون مخې، د اساسي قانون او د ټاکنو د قانون، او په کول کې دولت د ملل متحد منشور سره تعهد لري چې موږ غواړو د دیموکراسي د تحقق لپاره کار وکړو، موږ غواړو ټاکنې ترسره کړو، موږ غواړو جمهوریت پیاده کړو، موږ غواړو دیموکراتیک نظام ولرو. د دغه اهداف او د دغه ملي اهداف د تطبیق لپاره موږ یو نهاد لرو چې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسن دی. د یو یګانه مسول ارګان په حیث باندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن د مسولیت لري چې باید ټاکنې ترسره کړي، او پشپژم د میزان هغه تدابیاوي چې د یاد کمیسون لخوا څخه هم د حقوقي چوکاټ له لحاظ، د نظارت له لحاظ، هم د مدیریتي تخنیکی او عملیاتي له اړخ څخه د ته چمتووالی موجود دی چې پشپژم د میزان موږ ټاکنې ترسره کړو. چې سیاسي احزاب دا د نه هیري چې د سیاسي احزابو د قانون لمخې دوی د دیموکراسي د تمثيل کننده عناصر په نامه باندې دي. دوی هغه عناصر دي چې واقعي دیموکراسي باید تمثيل کړي. د دیموکراسي د تحقق او د دیموکراسي د پرمختګ د لپاره باید دوی کار وکړي. بدبختانه ډیر سیاسي احزاب د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره د همکاري روحیه نه لري، او زموږ غوښتنه ده چې سیاسي احزاب د هغو شریکانو په حیث باندې چې دوی د دیموکراسي په تحقق او د دیموکراسي په پرمختګ کې رغند رول لري، دوی د قانون لمخې مکلف دي چې باید د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره کار وکړي. زموږ امید ده چې موږ ټول افغانان هڅه او کوشش وکړو پشپژم د میز ځان ټاکنې تر سره کو. دا جو وکیل صاحب د خبرو په مورید کې یادولای سم چې افغانان بغیر د ډیموکراسي بل د حل لار نه لري او افغانان نه غواړي چې بیا څلور پنځه لسیزې دوباره هغه تلخی تجربې تکرار سي او بیا د توپک او مرمۍ په زور باندې هر څوک زور وکړي چې ریاست جمهوریت ته ځان ورسي. نور موږ غواړو چې د مرمۍ په ذریعه نه بلکې د رای په ذریعه باندې خپل سرنوشت وټاکو.
او د دې لپاره تاسو کلک هوډ لري، حکومت هم زور وارولي چې انتخابات به ترسره کیږي. دلته امنیتي ګواښ رامنځته سي، تاسو امنیتي او دفاعي ځواکونو یا ادارو سره په تماس کې سوي د کارکونکو د انتخاباتو د رای ورکونکو د کاندیدانو د امنیت په اړه څه تضمین درکړي؟
15,338 مراکز د ټول افغانستان په سطح باندې پلان سوي دي. د دې هر مرکز د امنیت تامین د کشپی امنیتي ارګانونو مسولیت او مکلفیت دی. موږ هره اونۍ د دوی سره ناستې لرو او په ډېر جدیت او قاطعیت باندې مو د لوړ پوړو چارواکو څخه غوښتي دي چې د دې ټولو مراکزو تامین د امنیت وکړي او ټول هغه رای ورکوونکي چې زموږ سره په فهرست کې شامل دي، په ډیټابیس کې شامل دي او د دوی تعداد زموږ سره دی، په ټولو مراکزو کې داغو باید تامین د امنیت وسی، د کاندیدانو باید تامین د امنیت
وسی. باید امنیت خوندي کی. تاسو سره په جلسو کې دوی تاسو ته څه ویلي؟
پوره ډاډ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ورکړل شوی دی چې دوی به تامین د امنیت کوي. یو څه چې نبی افغان صاحب باید موږ مد نظر ونیسو، هغه دا دی چې د افغان نظامي ځواکونو او نظامي ارګانونو او کشفي ارګانونو امکانات موږ تاسو د افغانانو په حیث باندې معلوم دي. تاسو ته معلومیږي چې دلته د منطقې او نړۍ مغرضې استخباراتي کړۍ په افغانستان کې کار کوي او غواړي چې دغه ډیموکراتیک پروسه زیانمنه کی، غواړي چې د افغانستان د جامع نظم لمنځه یوسي، غواړي چې افغانان په وینو باندې ولمبي. هغه کم امکانات چې زموږ نظامی او امنیتي ارګانونه په لاس کې لري ډیره سخته ده چې دغه مغرضو استخباراتي کړیو سره مبارزه وکړي. بیا هم د هر افغان دا دنده ده چې باید د خپل امنیتي او کشپی ارګانونو سره وژه پروژه او همدارنګه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره وژه پروژه کار وکړي ترڅو موږ دې ملي ارمان ته ورسیږو. په شپږم د میزان ولسمشری ټاکنې ترسره کړو او افغانان نړۍ ته د منطقې مغرضو استخباراتي کړیو ته، د منطقې دښمنانو ته دا پسغره د وشي چې نور افغانان خپل سرنويش په خپل ټاکي، افغانان خپل سرنويش په مرمۍ نه بلکې په رای ټاکي، او نور د افغانانو ذهنیت او د دوی د آگاهی سطح تغییر کړي، او نور افغانان نه غواړي چې د نظامی لارو چارو څخه او د مغرضو استخباراتي کړیو په تشویق باندې نور په وینو باندې افغانان ولمبيږي.
مروجانې کومو تاسو د جمهوریت کمپاینو ته وګورئ، تقریبا لس دولس ورځې ورناوړي، ډېر پیکر روان دي. هاته په مرکز کابل کې چې امنیت ډېر زیات خوندي ده، کم کسان کې ګډون کې ولایتونو ته هیڅ دغه غونډې کمپاینې هلته منډې تنډې غځول سوي نه دي. ستونزه د امنیته که د سیاسي بې باوري ده یا په قطر کې د روانې پروسې هغه سیوری دی چې په انتخاباتو غونډولی دې ته که وګورو که دغه تعدید سره موجود انتخابات به ترسره شي؟
افغان صاحب، په ټول افغانستان کې دریو ټاکنیزو ټکټونو خپل کمپاینونه پیل کړي دي چې د ولسمشر په رهبرۍ، د اجرایي ریاست رئیس په رهبرۍ او همدارنګه د محمد حنیف اتمر په رهبرۍ باندې هغه ټاکنیز ټکټونه چې دي دوی په ولایتو کې هم چون موږ نظارت لرو، زموږ همکاران په ولایتو کې موږ ته گزارش راکوي چې دوی خپل کمپاینونه پیل کړل. پرته له دې دریو ټاکنیزو ټکټونو بل هیڅ ټکټ په ولایتو کې دفتر نه لري او کمپاینونو ته یې پیل هم نه ده کړی. دلیل امنیتي ستونزې نه سي کېدای، ځکه که امنیتي ستونزې وي نو بیا ټولو لپاره دي. داسې نه ده چې د دوو دریو لپاره به وي او د هغه پاتېو لپاره امنیتي ستونزې نشته، دا د ټولو لپاره ده. دلیل یې دا ده چې ځینې ټاکنیز ټکټونه هغه د تحریم موضوع رامنځته کوي او وایي چې حکومت، او دلیل یې یو دلیل یې دا ده چې حکومت له حکومتي امکاناتو، دولتي صلاحیتونو او د حکومت له بودجې څخه ناوړه ګټه اخلي. د تحریم موضوع د افغانستان د ټاکنو په قانون کې هیڅ یاده سوی نه ده. ماته جالبه ده چې دغه نوماندانو دغه مسله کلک نیولې ده، د چیرته یاده سوی چې موږ نه ده لیدلې. د انصراف موضوع سته په 15 ماده کې د ټاکنو قانون، هغه انصراف هم خپل مشخص او معین وخت لري چې هغه د مهالویش پر اساس تیر سوی ده. نو اوس کاندید نسي کولی چې هغه د انصراف موضوع رامنځته کړي. تحریم نسته په قانون کې، هغه دلایل چې دوی وایي تر یو حاله پورې سم دي. حکومت ناوړه ګټه اخلي، د دوو وزارتونو جوړېدل چې دلته مخکې هم د کوچي مسله یاد
نیت مسله تر ازم
دلته که وګورو بیخي کمپاینونه کمرنګه دي، پیکا دي، ستونزه امنیتي ده، که بې باوري ده، که اقتصادي مشکل لري او کاندید نسي کولی کمپاین وګڼي. ځینې
کاندیدان دغه ستونزه هم لري، حتی په کابل کې دوی دفتر نه درلوده، یو دوه نماینده وي، نو ولایت خو پرېږدي. دا ستونزه هم لري، اسې نمایشي کاندیداتوري ده چې دوی لاړل ځان یې کاندید کړه. کمیسیون هم له 13 کسانو نه چې عریضه یې ورکړې وه 13 وړه یې ټول نمایندان حساب کړل په نهایي پایلو کې، نهایي لیست کې، سره له دې چې دوی د تابعیت ستونزه درلوده، د سلزرو تذکرو ستونزه یې درلوده. هیڅ ستونزې د دې لامل نه کیږي که امنیتي ستونزې وي، ټولو لپاره دي، استثنا نشته.
او ځینې کاندیدان برنامې نه لري، پلانونه نه لري، غواړي تقلید وکړي له یو چا نه. یو څوک برنامه وړاندې کړي، بیا جکس خپله همغسې برنامه وړاندې کړي. خیر، په هر صورت باندې حاجي صاحب محترم، افغانستان کې ورځنۍ تقریبا زیاتې پېښې کېږي، په سلګونو کسان هاته مړه کېږي، مرژوبلې ورته اوړي. په افغانستان کې مخکې یادونه وکړه له حق پرست صاحب چې 5300 اتیا مرکزونه دي، په داسې حال کې چې په ولسوالیو کې فشارونه د امنیتي زیات دي. آیا امنیتي ځواکونه به وتوانېږي چې 5300 اتیا مرکزونو امنیت په بشپړه توګه خوندي کړي او خلک رایه ورکړي؟
خیر، دا دمون ګورګنای امنیتی دا توان لري، الحمدلله چې امنیتونه سی خپل هغه پوري. خو زه د خپل صاحب توای ما چې زه خپل انتخابات سره مخالفت نه لرم، انتخابات یو اصل د بیعت وشي، دا زور سره منم. دیو خو ته انتخابات د بل خونه صلح مسله ده، نو کاش که دا صلح مسله یو نتیجه ورکړي و چې طالبان هم د افغانستان خلق سره به یو ځای شوی وو، او هغه هم یو کاندید درلوده. اصول د دموکراسي دا و چې هغه هم دمونږ افغانان دي، باید راشي دلته ژوند وکړي او دمونږ سره یو ځای په یو ځای په دغه دموکراسي په هغه کې ګډون وکړي. یو بله موضوع دا ده چې د بل خونه د صلح مسله ده. د بل خونه ترام ویل چې زه خپل کسانو باسم او هیچ انتخابات نه مخکې خپل کسان باسم. نو زه فکر کوم چې دا تشویش هم خلقو ته دی چې یوره خلیلزاد و ترامپ فیصله کی چه انتخابات نکی که طالبان دولت سر یو جای کی که طالبان چه دولت سر یو جای شو. خیر ده، 55 میاشت و روست کال و روست هم دقیقه رئیس جمهور بیم، دقیقه نظام بیم، دقیقه دمونگوردو بیم، دقیقه با پولیسی. خو طالبان چه دقیقه نظام و افغانستان خلق سر یو جای کی، اگه هم دمون گرونه دی، دی خور بچیان دی، اگه هم تابعیت در افغانستان لری. زه فکر کنم چه نو اتل از کالا د جنگ نشو بیانو 15 کالا بیا هم دغه وینه بروانی و کش مکش بی. زه په دې عقیده یم، زه خپله د طالبان طرفدارم نه یم، خو دې عقیده زیمه چې څوک په افغانستان کې اوسیږي هغه حق لري چې دلته ژوند وکړي، هغه حق لري چې یو چوکی وي، یو عزت ولري. خبره زه درته کوم، دا چې مونږ اتل از کالا په دغه رقم په جنگ باندې تیر کړل، 15 کالا بیا په جنگ تیر کړو، هر کاندی چې برنده کیږي، یا ډاکټر صاحب عبدالله، یا ډاکټر صاحب اشرف غنی، یا انیف اکمر، هر څوک چې کیږي، مونږ ټول ته احترام لرو، یو سره مخالفت نه لرو. انتخابات سره خو زه خپل هم نظر مې چې باید انتخابات یو اصل ده، ایله کوم باید وشي. خو چې دیو خونه صلح روان ده، د بل خونه انتخابات افغانستان خلق ته
درته عجز په دې من زیات بحثونه درلودل. هم حکومت ویل دي، هم د ولس ویل چې دوړه مهمه پرسی دي، دوړه ته باید خپل وخت باندې کار وسی. خیر، په هر صورت مې
زه فکر کوم، ایله کوم زه فکر کوم چې مونږ ته د انتخابات نه صلح هم مهم دی، صلح هاویش بیا انتخابات وشی.
دیر خیلی نظر دم حق پره صاحب، طالبانو پیلمه که یاده هم پلمه وجه ولی و تیر انتخابات تیریستون که انتخابات و یعنی شفاف انتخابات نو، دغه انتخابات تضمین ورکوله سی دا باید شفاف انتخابات وی؟
آیا طالبانو په خپل وکلن ماموریت که طالبانو تاکنی درلودلی؟ که طالبانو پر تاکنو باندی عقیده درلودل، ولی په وکاله د دوی په واکمنۍ کې ټاکنې تر سره نشوي؟ ولی دیموکراسي تطبیق نشوه؟ هر هغه لوری چې پر یاد دیموکراتیک پروسه باندې عقیده نه لري، همیشه د دې کوشش کوي چې دغه دیموکراتیک پروسه سبوتاج کړي، او دا هیڅ وخت نور مشته د منلو وړ نه دی. او تاسو پوهیږئ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کلونو کې تر ډیر بریده هڅه او کوشش دا وسو، هم د په کل کې د دولت لخوا څخه، او هم د سیاسي احزابو، مدني ټولنو، او په کل کې د ټوله ملت، تر څو دا ډیموکراتیک کور نور متکی سي، خودکفا سي، او موږ خارجانو ته د دغه ډیموکراسۍ د تطبیق لپاره اړتیا ونه لرو. خوشبختانه دا اوس د ولسي جرګې ټاکنې د یو افغاني رهبری لخوا څخه ترسره
سول. ستونزې مې وزېږولې،
په دې کې شک نسته. موږ درې سوه کاله د ډیموکراسۍ مزل لکه اروپا او امریکا نه دی کړی. موږ د ډیموکراسي مزال 15 کال کړی. په 15 کال کې جناب افغان صاحب زموږ توقع باید د اروپا او د امریکا غوندې نه وي،
خو له تیر باید
تجربه اخلو. تاسو وګورئ افغان صاحب، دلته یوازې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون مکلفیت نه لري چې باید ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړي، باید د تقلب څخه ټاکنې لیرې، باید درست مدیریت ایجاد سی، باید پرسونل په خپل وخت باندې ولاړ سی. تاسو ګوري امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري، د څار بنسټونو په خپل بخش کې مسولیت لري، مطبوعات په خپل بخش کې مسولیت لري، کشفي او امنیتی ارګانونو په خپل بخش کې مسولیت لري. زه درته وایم 15,300 ولسمشري ټاکنې چې په شپږم د میزان ترسره کیږي په 15,300 مراکزو کې، آیا دا ممکن ده د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ټول مراکز تر زربین څار لاندې ونیسي؟
مسولیت ورګرځي.
درسته ده، اما دلته کشپی امنیتي ارګانونه موجود دي. هر هغه څوک چې په یو مرکز کې تقلب ته لار هواري، غیر قانوني کار کوي، د افغانستان ملي ګټې او ملي ارزښتونه ننګي، په تر غوږ ونیول سي او مجازات سي. موږ خو یو اجرایي قوه په لاس کې نه لرو. د انتقالاتو بخش د وزارت دفاع ده. وزارت دفاع که په وخت زمان باندې همکاري ونه کړي، د افغانستان خپلواک کمیسیون
شخصي نسی
او راسو مطبوعاتو ته اجازه راکړي. که مطبوعاتو ته راسو، د ذهنیت سازۍ په برخه کې مطبوعات راغند رول لري. آیا مطبوعاتو خپل رسالت په درست شکل ادا کړی؟
هم مطبوعاتو، هم د څار بنسټونو، هم عامو افغانانو چې رایه ورکړې مسولیت ادا کړی ده، خو بیرته رایه ونه ساتل سوله. که چیرې له تیرو انتخاباتو موږ عبرت اخیستی وای، تیر انتخابات باید ورځ تر بله مخصو له تجربو نه استفاده وکړو. مروجان طالبانو په خپل اعلامیه کې تاکید په دې و چې تیر انتخابات تیرستون کې و، کېدای شي دا انتخابات هم تیرستون کې واوسیږي. تاسې د دې انتخاباتو د شفافیت په اړه باندې اندېښنه نه لرئ؟
ځینې جدي موارد چې کمیسیون نه باید نظر ورته وکړي او په جدي سترګه ورته وګوري، هغه موارد تر اوسه هم ترسره سوي نه دي. کمیسیون داسې روان ده لکه ټاکنو ته شاوخوا 15-16 میاشتې وخت پاتې. تر اوسه د بودیجې اصلي ستونزه دا ده چې دا د افغانستان پارلمان رد کړله، او که دا بودیجه په وخت کمیسیون ته ورنه کړل سي، بیا موږ له کمیسیون هم دا حق نه لرو چې آخر کې پوښتنه ترې وکړو ولې کارونه سم مخکې لاړل نه. او تاسو پوهیږئ چې کمیسیون ته هم یو ښه د تیښتې لار جوړیږي. په تیرو ټاکنو کې کله به چې موږ ویلې بایومیټریک ولې خراب و، ولې ټرین سم نه ورکړل سوی وای، موږ ته په آخر کې راورسېده. د فهرستونو د املایي او انشایي ستونزو دلیل یې دا و چې 15 ورځې د کمیسیون دروازې بندې وي. نو فکر کړو کې دا 15 یا هم 20 ورځې وخت چې د بودیجې د ورکولو لپاره او د دې د تصویب لپاره پارلمان ځای کوي یا هم د افغانستان حکومت یې ځای کوي، په آخر کې بیا موږ له کمیسیون څخه دا پوښتنه نه سو کړی. او که نور اسې هم تخنیکي ستونزې د دوی ډېرې دي، دا ټوله ملامتي بیا په بودیجه وراچي. د 2015 دستګاو چې همدغه د اونۍ په پیل کې وعده و چې باید افغانستان ته راوړل سوی وای، دا تر اوسه نه دي راوړل سوی. او پرون هم چې موږ دوی سره مشورتي ناسته درلوده، دوی وعده ورکړه چې د همدغې اونۍ تر پایه پورې چې دغه د پای یې ده اوس، دا دستګاوې به راوړل کېږي. اخواته د رایپانو لیګل ډنمارک ته او د هغو نه چاپېدل تر اوسه، هغې خواته د کارکوونکو د استخدام مسله، د دوی د ترینینګ مسله، دا ټولې هغه تخنیکي برخې دي چې تر اوسه پورې پاتې دي او کمیسیون نه دي دغه ظرفیت یې نه ده درلودلی چې دا تر اوسه پورې عملي کړي او دا کارونه هم ترسره سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه کدره ته په خلکو د تاسې غږ څه ده؟ ګواښونه موجود دي، ستونزې شته، د تاسې غږ
لومړی اجازه راکړه. د بودیجې په مورد کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ستونزه حل ده. په دې برخه کې په نارمل ډول باندې ټول کارونه مخته ځي او موږ د مادي اړخ څخه هیڅ ستونزه نه لرو. دوم، پر ټوله ملت باندې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون باندې غږ کوي چې تاسو په دغه ډیموکراتیک پروسه کې اشتراک وکړئ، خپل ملي رسالت ادا کړئ او دا په اثبات ورسوي چې افغانان نور د خپلو ملي ګټو او ملي ارزښتونو څخه نه ګرځي او د هیڅ لوري د اختار او د هیڅ لوري د غبرګون څخه نه بیریږي. او موږ غواړو چې یو ملي حماسه باید په شپږم د میزان رامنځته
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویان مرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی، او د ولسی جرګې غړی علا ګل مجاهد، له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چاره.
زما رایه، زما حق.
میوند ورسوالی مواد د پرون رس خلاصي وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
خباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له آزادي رادیو
Yeah.